دا ماپښین دوه بجې سپې ده ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه ده، د میزان 28 ده، د 1409 هجری لمریز کال. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټه ده. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه مو تر درو بجو ده. د افغانستان او سیمه حالاتو به په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د پاکستان په ورستیو څرګندونو څه نظر لري. د سولې عالي شورا سره مونږ نن خبرې کړې دي. نور رپورټونه هم لرو، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کوو. د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د ایران پارلمان بل اخره د موافقه وکړه چې د نړیوال مقتدر هیوادونو د دې هیواد د حکومت د اټومي تړون تطبیق کړي. د سوریه په مرکز دمشق کې د سوریه پر سفارت د روسیه پر سفارت دوه توغندي لګیدلې دي. د افغانستان کورنی خبرونه اول لرو. اجمل تورمان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکاری د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینو وزیر نن دغه جرګې ته غوښتي وه. د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیره شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه، او د افغانستان درملو ټولنې په کندز کې د جنگ جګړو له امله د ټپیانو سره د مرستې په خاطر د عامې روغتیا وزارت سره د 15 ټنو درملو مرسته وکړه. پښپړ خبرونه واره. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکاری د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالونینو وزیر نن د جرګې ته غوښتي وه. نسرین نوری اخیل په دې اړه د جرګې د غړو د پښتنو په جواب کې وویل چې د نامنیو پراخیدل او د بهرنیو ماسو په فعالیتونو کې کمواله هغه لاملونه دي چې له امله په دغه هیواد کې بیروزګاری زیاته شوې ده. اغلی وړي اخیل د غشان ویل چې هڅه کوي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې په زرګونه بیروزګار کسانو ته د کار کولو پروګرامونه برابر کړي. څومره مخکې د افغانستان ولسی جرګې هم د یاد وزارت وزیر په هیواد کې د بیکاری د کچې د پراخیدلو او د غشان د افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې په اړوند د جرګې استجوابي غونډه ته راغوښتي وه. د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیره شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه. د کندز امنیه قمندان محمد قسیم جنگلباغ په وی خبري ناسته کې وویل چې د وطوالو مخالفینو د تصفیه په هدف په چاردری ولسوالۍ او ګلټیپی سیمه کې هم تصفیوي عملیات روان دي. خغل جنگلباغ ډاډ ورکړ چې په کندز کې امنیتي وضعیت ښه شوی او له بي ځای شویو وغوښتل شول چې بیرته خپل کورونو ته راشي. د افغانستان درملو ټولنې په کندز کې د جنگ جګړو له امله د ټپیانو سره د مرستې په خاطر د عامې روغتیا وزارت سره د 15 ټنه درملو مرسته وکړه. د دغې ټولنې مشر عبدالخالق ځاځي وطن دوست د دغو مرستو د ورکولو پر مهال رسنیو ته وویل چې د مرستې به د سه شنبې ورځې تر پایه د کندز سیمه ییز روغتون ته ورسیږي.
دا د ودرې زلې دوایانې مونږ راټول کړې او د وزارت ساتامیت له طریقې د غواړو چې خپل مستحقین ته ورسیږو. دا د پاره هم زمونږ او د وزارت ساتامیت منځ کې یو تفاهم دا شته چې هر وخت جناب وزیر صاحب مونږ باندې غږ وکړي مونږ بیا هم آماده یو بیا هم آماده یو بیا هم آماده یو.
د امریکایي وزارت وایي هغه شمیرې چې د دوی سره سب دي خای چې په کندز کې د جګړو لامل له زرو زیات کسان ټپیان او له نویو ډیر مړه شوی وي. د امریکایي وزیر فیروز دین فیروز وایي چې کندز ته اوس په اوس مهال کافی اندازه درمل او ډاکټران رسیدلي او روغتونونه هم پرانیستي دي. او روسي خبردار چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له افغان محصلانو غوښتل چې د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی نن د کابل په طبي روغتون کې په وی غونډه کې وویل چې محصلان کولای شي د عامه پوهاوي پروګرامونو په جوړولو سره د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. په دغه غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر فريد مومن ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به د محصلانو په همکارۍ لازم پروګرامونه جوړ کړي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د ایران دولتي اژانس ارنا خبر ورکړ چې د غیوات پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکمنو هیوادو سره اټومي تړون تطبیق کړي. سربیره پر دې چې د دې تړون لپاره لایحه تصویب شوه، خو د ایران وکیلانو ټینګار وکړ چې نړیوال څارونکي باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي. د ارنا اژانس په وینا له دې لایحې سره 161 وکیلانو موافقه وکړه، 9 وکیلانو مخالفه رایه وکاروله او 1400 نورو ممتنع رایه درلوده. په جولای کې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جنوا کې له ایران سره تړون کړی و چې د دې تړون له مخې به پر ایران لګول شوي بندیزونه ورو ورو لرې کیږي او ایران به خپلې اټومي هڅې راکموي. دا لایحه اوس د شورای نگهبان تایید ته اړتیا لري. لشتر لشتر دیار لسنه د یو شمیر ماشومان په ګډون هغه وخت وشل شول چې د کراچۍ ښار په یوه مستهیم سیمه کې پر دریو موقتی کورونو مځکه وشوې ده. پولیس وای دا پیشنن څار هغه وخت وشوه چې خټي او کانی د سین په مرکز کراچۍ کې پر یو کمپ لغونډي را وشوې دي. د پولیسو په وینا د دې پیش په وشل شوی او ټپی شوی کې شزه او ماشومان شامل دي. دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې سر اعظم نواز شریف خپل خواخوږي د دې پیش له عمله څرګنده کړې ده او چارواکو ته لارښوونه کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر ښار دی چې هلته ډیرو غریبو کارګرانو په موقتی کورونو کې د غونډیو په بیخونو کې اړولې دي. په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داس وخت دوه توغندي ولګېدل چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده. راپورونه وایي چې لومړی توغندی د سفارت پر ودانۍ ولګېد چې خلک یې وارخطا کړل او سره منډې یې کړې. بل توغندی هم په همدې سیمه کې ولګېد. د روسیې سفارت وایي چې د دوی کارکوونکو ته مرژوب لنه ده اوښتې. فرانس پرېس اژانس وایي چې د بریټ په وخت شاوخوا 300 کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو. د اپوزیسیون وسلوالو د مرکز دمشق له شاوخوا هم د روسیې سفارت پخوا هم په نقشه کړی وو، خو دا معلومه نه ده چې د بریټ په مظاهره کوونکو که سفارت هدف وو. روسیې د سپتمبر له 10 را پریخوا په سوریه کې بریدونه پیل کړي دي. د سوریه د انصر جبهه مشر خبرداري ورکړ چې د روسانو له لوري د سنی مسلمانانو د یو مخیز وژنې غچ په واخلي. انصر جبهه د القاعده یو څانګه ده. د دې جبهې مشر ابو محمد الجولاني د اکتوبر په 12 په یو شخص پیغام کې وویل د روسي پوځي مداخله د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ ساتنه ده، خو دوی به خپله سزا وګوري. الجولاني زیاته کړه چې وسلوال باید انتقام په دې ډول واخلي چې د اسد پر اقلیت مذهبي ډلې اولوی بریدونه زیات کړي. انصر سنی افراطی ډلې د هغو وسلوالو په منځ کې چې د بشار الاسد له رژیم سره په جګړه دي تر ټولو پیاوړې ده. روسیه ویلې دي چې د دوی په بمباری کې تر اوسه د انصر اسلامي دولت ډلې ته زیات زیان اوښتی دی، خو الجولاني وایي چې روسانو یوازې هغه وسلوالې ډلې په نقشه کړې دي چې د سوریې له پوځ سره په جګړې دي او هغه سیمې یې پرې ایښې دي چې داعش پکې واکمن دی. الجولاني وویل روسان به له داسې ناورین سره مخامخ کړي چې افغانستان به یې هېر شي. د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې کوردی وسلوال چې متحد ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړی دی. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کوردی ملکیان یې له خپلو سیمو ایستلې دي او کورونه یې ورته ویجاړ کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې تر لسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطعې په نوم ځواک د سیمو اوسېدونکو وتلو ته اړ ایستي او کورونه یې وران کړي دي. کورد وسلوالو پر روان کال کې د سوریې په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچونو په چارو کې د بخښنې د نړیوال سازمان سلاکار لا مافقی نن وویل چې د کوردانو په خود مختارو سیمو کې د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو مسخري روانې دي او داسې عملي کیږي چې له جنگي جرایمو سره انډول دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو واوریدل. اوس په د ازادي راډیو د رپورټونو برخه ته د دې سات په خبرونه کې ورشو. روسو په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وايي پر پاکستان د سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو د فشار د زیاتېدو له امله د هیواد اړ شوی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره خپل ژغ اوچت کړي. د افغانستان د سولې له عالي شورا سره مو په دې اړه خبرې کړې. په نورستان کې په مخدر مواد او روج د کسانو ولې زیات شوې دي؟ د ولایت ته مخدر مواد له کومه ورځي؟
بدخشان کې بعض ساحو کې تر کوم چې فریاد کول کېږي د هغه ساحونو راوړي.
په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځې چاپو ورځپاڼو ته کتنه کوم. په سیمه ایزو مطالبو کې به واوري چې د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې تر 800 زیات کسان په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي وضعیت ته لنډه کتنه لرو. د انصاف په لټه کې پروګرام خبرو او د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. دا خبرونه مو تر درو بجو ده که تاسو غواړئ چې ازادي رادیو اسانه واوري نو ک انټرنټ لري د ازادي رادیو د ویب پانی ادرس دا دی چې www.azadiradio.com په دغه ادرس باندې تاسو هم د ازادي رادیو پروګرامونه لایو یا په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او هم تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو د پروګرامونو د محل ورځي ته ورسی او هر پروګرام چې غواړي لسره واوري. خبرونه کې موارد چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې پر پاکستان د سیمایزو هیوادونو او نړیوالو فشار زیات شوی او دا هیواد یې اړ کړی څو د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره خپل ژغ اوچت کړي. د افغانستان د سولې د علي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان غواړي د سولې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره خپل صداقت څرګند کړي نو باید ځینی عملی ګامونه پورته کړي. خو څنګه عملی ګامونه؟ د ازادي راډیو خبريال قاسم سولمل په دې اړه د افغانستان د سولې د علي شورا له د چارواکي سره خبرې کړې دي. سولمل دا وسره سره د ټلیفون په لاين کې دی. قاسم جان، نو دوی نور څه وویل؟
د سولې علي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو نامنوي او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د علي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته د پاکستان چمتووالی د نړیوال فشارونو نتیجه ده.
فشارهایی که دا سطح منطقه بالای حکومت پاکستان
کوم فشارونه چې د سیمه په کچه د پاکستان پر حکومت او د غرض د سیمه نه بهر شاید د امریکا او ناتو د هیوادونو لخواوی دوی به ویلي وی چې انتحار چاودنې او ډلې حملو څخه چملاتړ کیږي هغه باید پات ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
شغلی قاسمیار زیاته کړی چې پاکستان پر رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند زمينه برابر کړي او له دغه ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیران شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په خبرګون ویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د شغلی عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی و د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه تر سره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځندول سوی. په ورته وخت کې د چارو کارپور روح الله امین وایي چې پاکستان خپل امنیت اندېښمن دی نو له همدې امله په دې هڅه کې دی چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر هر راز خبرو اترو کنټرول ولري.
این اولویت امنیتی پاکستان از همه اونا ارجحیت داره.
دا د پاکستان لپاره سیاسي او امنیتي لومړیتوب لري چې د طالبانو او بل هر حکومت خاصتا افغانستان سره هر ډول پروګرام چې وي که د سولې وي او یا هم د جګړې باید د پاکستان په کنټرول کې ووسی او هیڅ کله د نشي زغملای چې بل څوک پریکړه وکړي او نتیجه یې هر شی چې وي پر پاکستان اغیز وکړي.
خود چارو بل کارپو او د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وای د پاکستانی چارواکو وروستي څرګندونې په دې هدف دي چې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم پر راتلونکي سفر کې د غوښت ملاتړ را جلب کړي. دغه کارپوهان وای پاکستان هیڅکله د افغانستان په وړاندې رښتینې نه او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له دغه غوښت سره په احتیاط چلند وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نایله افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د جګړې په سیمه کې د خبريالانو د امنیت د ساتلو لپاره د ټولو امنیتي ادارو یو ګډه کمیټه را جوړ کړي تر څو دغه کمیټه د خبريالانو د امنیتي ستونزو د حل لپاره او د جګړې په سیمه کې د هغوی د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتکر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبريالانو یو عمده ستونزه د امنیت خرابوالی دی او بل دا چې دوی موثقو معلوماتو ته لاسرسی نه لري او د افغانستان حکومت په ډیرو مواردو کې د خبريالانو سره معلومات په اسانۍ نه شریکوي. په مزار شریف کې پرون په دې اړه غونډه شوې وه او هلته د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او خبريالانو د افغانستان له حکومت په دغو دوو مشخصو مواردو کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي ورغلی وو او له هغه ځای رپورټ لري.
د باغ د مدني ټولنو غړو او پښمازون کې د خبريانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونو مسولانو په مزار شریف ښار کې د ویګړې ناستې پاترات کې د افغانستان په شمال او ختیځ ولایتونو کې د دولت مخالف وسلوالو لخوا پر رسنیزو بنسټونو تروریستي حملې وغندلې. په شمازون کې د خبريانو ټولنیز بنسټ او د بلخ ولایت د مدني ټولنې ګڼ شمېر استازو د ملي یووالي حکومت څخه وغوښتل تر څو ډېر ژر په ننګرهار ولایت کې د سفارت یو کلید ګروپ پر دفترونو د انفجاري حملو عاملین وپېژني او د نافذه قوانینو پر اساس مجازات کړي. په بلخ کې نو دفتر مشر قادر مصباحی پاړه ووی.
انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال و فعالین مدنی ولایت بلخ حملات اخیر انفجاری بالای دفتر کلید گروه
در شما از اون خبریانو ټولنه او د بلخ مدنی ټولنه استازی په ننګرهار ولایت کې پر سفر اړیو او کلید گروه باندې د دولت مخالف وسلوالو حمله په شدید الفاظ وغندي. دا دولت تمات کولای شي چې لوی لوري هیواد ته د بیان پر ازادۍ او د خبریانو پر فعالیتونو منفي اغېزه وکړي او له بل لوري په ختیځ کې د رسمي فعالیت ته صدمه ورسوي.
شخصي کشور کمرنګتر از گذشته شوه.
د یادو بنسټونو مسولان په دې باور دي چې دا ډول اقدامات به د دې سبب شي تر څو لوی وړخه د بیان ازادۍ ته صدمه ورسیږي او له بل لوري هم رسنیز فعالیتونه تضعیف کړي. د شمال زون د خبریالانو د ټولنې مسولان او د بخت مدني ټولنې فعالان د ملي یووالي حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو سره د خبریالانو ځاني امنیت ته پام وساتي او هغوی چې د جګړې له ډګره معلومات خپروي ترې امنیتي ملاتړ وکړي. په بلخ کې آزاد خبریال کاظم حیدری یې په اړه وایي.
توجه خاص و ویژه را باید داشته باشند در حمایت از رسانه ها.
خبر دیگر رسنیز ناسته که چه په مزار شریف ښار کې جوړه شوې و پکې افغان خبریالانو د ملي یووالي حکومت څخه دا غوښتنه درلوده چې د بیان ازادۍ او د رسنیز اصولو پر رعایت سره خبریالانو ته دقیق او ماسق معلومات ورکړي. یادونه سرکونو د دولت مخالف ډلو ته په خپل پیغام کې وویل چې په دې ډول تروریستي حملو سره نشي کولای د رسنیو غږ غلی کړي او د حقایقو د انعکاس مخه ونیسي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو تاسو پاک صاف پر انټرنیټ اوریدلای سي. د ازادي راډیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په هفسا کلی کې په سلهاو کسان په مخدره موادو روږدي سوي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د چارواکو په وینا البته د موتابه کسانو د درملنې لپاره کچیر روختون جوړ نسینو د دوه خلکو شمیر به لا زیات شي. د نورستان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان مرکزی حکومت باید د ستونزې ته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې نورستان ته له بدخشان مخدر مواد ورسی. د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په دیړه رپورت وړاندې کوي.
د نورستان چارواکي وایي د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اړوند په هفسي کلی کې له تیرو څو کالونو شیتو کې او په ځانګړي ډول افیم خوړل او څخل کیږي چې د هرې ورځې په تیرېدو پرې د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. که چیرته د معتادو کسانو درملنې دپاره په سیمه کې کوم روغتیایي مرکز جوړ نشي نو امکان لري چې د ولسوالیو نورو برخو او ګاونډیو ولسوالیو ته هم ناروغي خوره شي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګمټال ولسوالۍ اړوند د هفسې په کلی کې په نشې توکو د روغ د شمیر زیات شوې ده.
د هفسې بازي شاوخوا کلی چې د برګمټال کې دي هغه کې د خلک شون کې بدخشان ته نږدې دیوالته د کاروبار زیات کیږي. د خلک سفریاتو روغ دي.
هغه وایي هلته ډېرې خزي په نشې توکو ځکه روغ دي شوي چې هغوی غرونو او پټو کې ټوله ورځ په شاخه کارونو بوختي وي. د خپلو دردونو د آرامولو لپاره له کورونو د وتلو پر مهال په کوټو کې افیم څخي او لوګیې په کوټه کې په پرتو ماشومانو ځکه پوفکوي چې هغه ویده پاتې شي. والی وایي که څه هم چې په نورستان کې څوک کوکنار نه کوي خو برګمټال د بدخشان ولایت سره شریکه پوله لري. له هغو ځایونو یو شمیر کسان افیم راوړي او په خلکو پلوري.
دا اکثر د بدخشان د سیمه مرزي بدخشان کې بعضو ساحو کې فکر کوم چې فریاد کول کېږي د هماغه ساحونه راوړي.
حافظ عبدالقیوم له مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو غوښتل چې په یاد ولسوالۍ کې باید د معتادو کسانو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي او که چیرته روغتون جوړ نشي نو نور خلک به هم په افیمو روږدي شي.
د معتادو کسانو مرکزی حکومت نه خاصتاً د روغتیا وزارت نه مغوښتنه دا ده چې هغوی درمطال ولسوالۍ کې د معتادینو د تداوي لپاره باید کلینیک ایجاد باید ایجاد کړي. دلته مسوال نه پیدا کېږي چې ایجاد باید نه شي، ځکه چې کوم ځای کې چې ضرورت وي دا د دولت وظیفه ده، دندې ده، غوښتنه مو ده وزارت شیطانینو چې دا کلینیک
د یادونې وړ ده چې له تیرو څوارلسو کالو په هیواد کې د نشه یي توکو د کرکیلي د هغې د تجارت او استعمال د بندولو او ختمولو په خاطر په میلیونونو ډالر ولګول شول، خو د دې په ځای چې ورسره د معتادینو شمیر کم او کنټرول شي د هرې ورځې په تیریدو دغه شمیر زیات شوی دی چې د پلازمینې کابل په ګډون د هر لوی ښار په لارو کوڅو او پلونو لاندې معتاد کسان پراته دي چې په اکثرو ځایونو کې غلاګانې او نور ناوړه کارونه ترسره کوي.
وزبده کابل چاپ ورسپانو ته زما همکار اسدالله لودین زغلنده کتنه وکړي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د هیواد امنیتي وضعیت او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. آرام اوسی کابل سقوط نه کوي، دا د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د سر مقاله سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو په دې ورسیو کې د ځینو تبلیغاتو په وسیله چې د پنځم ستون لخوا ورته کیږي ځان ته د یو شمیر سیمو نیول آسانه کړي دي. د سر مقالې لیکوال ویلي دا یوه طبیعي خبره ده چې د طالبانو خواخوږي او پلویان په کابل ښار او د ښار په څنډو کې شته، خو ډاډې ورکړی چې حکومت دومره کمزوری نه دی چې طالبان کابل ورڅخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور خلک باید روحیه له لاسه ور نه کړي او په یوه لاس د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پخواني جنګسالاران پر خپلو پخوانیو وسلوالو وسلې ویشي. په مطلب کې لیکل شوي چې په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې خپل سری وسلوال ګروپونه جوړیږي او ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. په مطلب کې راغلي چې دغه وسلوال ګروپونه د کندوز له سقوط وروسته جوړیږي او ورځپاڼې د نظر د خاوندانو لخلي لیکلي که یې مخه ونهنیول شي بشری ناورین به رامنځته کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو خبرو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي که پاکستان پر طالبانو مالی مرستې بندې کړي طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، هدف یې دا دی چې امریکا ته په خپل راتلونکي سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به یې وکړي لاسته راوړنه ولري. په سرمقاله کې د چارو د څېړونکو په حواله لیکل شوي چې په تېر یو کال کې د سولې په اړه یوازې د پاکستان خبرې بدلې شوې او په عمل کې یې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغانستان ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د افغانستان دولت باید د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په سرمقاله کې راغلي حکومت باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ورکړي او د هغو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وکړي چې له خطر سره مخ دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له طالبانو څخه د ولایت خوندي ساتل حکومت ته ډیر اسانه او په کم لګښت تمامیږي، خو بیرته نیولې ورته ډیر ستونزمن او له لګښتونو ډک وي.
نن په هرات کې د ښځو فلم جوړونکو د فلمونو د دریم فستیوال دریمه او وروستۍ ورځ ده. دغه فستیوال چې د رویا فلم او ارمان شهر لخوا پرانیستل سوی د تنظیم کوونکو په وینا د نړۍ د مختلفو هیوادونو لږ تر لږه 300 فلمونه ورته رسیدلي دي چې نندارې ته باید وړاندې شي. وایي خو دوی یوازې 15 فلمونه غوره کړي دي چې په دریو ورځو کې نندارې ته وړاندې سول. لکه څنګه چې ما مخکې ویل دا هغه فلمونه دي چې ښځو فلم جوړونکو جوړ کړي وو. د شوزو فلمونه او د شوزو په ژوند باندې د جوړسويو فلمونو په ارتباط یو ورستۍ خبر دا دی چې ټاکل سوی د ملال یوسفزی پر ژوند باندې فلم ډیر ژر خبرېدو ته تیار دی. ډیر ژر خپور شي او د نړۍ په هر کونج کې به میلیونونه انسانان وګوري. په دغه فلم کې به د افغانستان او پاکستان په څیر وروسته پاتې هیوادونو کې چې ښځې له امنیتي ستونزو سره سره تر شدیدو ټولنیزو فشارونو لاندې دي د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات خپاره شي. دا چې په هرات کې د فلمونو فستیوال ته کوم فلمونه په ځانګړي ډول رسیدلی وو دا به وروسته هڅه کوو چې له هراته تاسو ته معلومات وړاندې کړو. خو سملاسي زما همکاري انیسا جمال د نیوزویک په حواله د ملال یوسفزی پر ژوند د جوړ سوی فلم جزئیات تر راغونډ کړي دي وړاندې کوي.
نیوز ویک ویب پانه لیکي د سواد د تعلیم مبارزه پر ملالی یوسف سے جوړ شوی دستاویزی فلم داونه په یو سل یو او یاه وادونه کې خبريږي چې لوجي به په سلګونه میلیونه خلکو ته د ملالی د جنکو تعلیم د اهمیت پیغام رسیږي. ملالا د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو طالبانو په سر وشتلی و او سخت ژوبل کړی و. مقاله لیکي ملالا چې دا مهال په برتانیا کې ژوند کوي دای هسي ډېرې پیاوړې دي، خو په پاکستان کې اوس هم د زیاتره جنکو لپاره په حالاتو کې بهتري نه دی راغلی او په شام کې بیا جنکو ته د تعلیم حاصلولو لپاره حالات د پخوا په پرتله نورم سخت شوي دي. ویبپاڼه لیکي په نړۍ کې حکومتي مرستندویه ادارې هر کال د تعلیم لپاره شاوخوا 14 اربا ډالره ورکوي او چې کله د تعلیم لپاره د کارکوونکو کو سلور سلویختو ډلې ته وکتل شي چې پکې مرستندویا حکومتي ادارې شخصي او دغسې ځینې نورې ادارې شامل دي، نو پر زیاترو د ملالی اغیز ښکاري ځکه چې دغه ادارو د جنکو تعلیم طرف ته بې مثاله پام کړی او په دې برخه کې خپلې بودیجې زیاتې کړي دي. خو د مقالې تر مخه اکثره دغه مرستې هغو ځایونو ته نه رسیږي چېرته چې تر ټولو زیات ضرورت وي. زیاتره تنظیمونو کې یا خو ډېر لږ او یا ډو د دې صلاحیت نه وي چې د افغانستان په څیر په تشدد ځپلو هیوادونو کې کار وکړي چېرته چې جنکې د خپلو حقونو نه محرومه دي او کورنۍ د تعلیم لپاره پر حکومت انحصار کوي. کوچ بیا د شام او سومالیا په شان ریاستونه د کورنۍ جګړې پر مهال راوغرسيږي، نو رست بیا دغه کورنۍ هم بے وس شي. وې پانه لیکي مرستندویا ادارې اکثره پاغسیمو کې د کار کولو نه ویریږي چرته چې پر دوی او یا یې پر پروژو د بریدونو خطر وي او یا د دوی موجودګي هم لنجمنه وي ځکه چې د دوی لوجې د اغه بادې پر ضد بریدونه راپاریږي چې دوی د مرستو کولو هڅه کوي. مقاله لیکي خو له بده مرغه اکثره ریاستونه هم د تعلیم په لار کې خنډ جوړيږي. د بلګې په توګه په ترکی کې شاوخوا 5 لکه د شام ماشومان دي چې پکې 80% ماشومان په سکولونو او د نورو پروژو په ذریعه د زده کړو ترلاسه کولو نه محروم دي. تر روان کال پورې چې د شام د جګړې 4م کال دی، د شام حکومت د تعلیم لپاره د کارکوونکو لویو نړیوالو مرستندویا ادارو د رجسټریشن نه انکار کړی دی چې له وجې مالی مرستې او د زرګونه ماشومانو د تعلیم موقع بندې دي. بلخوا په اردن کې چې د کمی پیداوار شرایط د ترکی په نیمه ده، پکې 46% د شام ماشومان سکولونو ته ورځي او 1 لک ماشومان بیا په نورو طریقو سره زده کړې ترلاسه کوي. نیوز ویک ویب پاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملالی یوسف سے کسی نړیوال د تعلیم په برخه کې د ګامونو پورته کولو لپاره هڅولې دي، خو حکومتونه لا پکار دي چې د لار کې موجود خنډونه لرې کړي، د مرستندویا ادارو پر ځای په خپل رول غور وکړي. نو بیا به اله په هغه ځایونو کې الکانو جنکو ته تعلیم ورکول کېدای شي چېرته چې د افغانستان، شام او نایجیریا په شان حالات خراب وي.
د ملالی یوسفزی پر ژوند باندې جوړ شوی فلم به په 4 ورځو کې خپور سي. دا به د افغانستان، سوریه او نایجیریا، سودان دغه سي ورسته پاته هیوادونو کې چې هلته جګړه روانه ده او انجونه د امنیتی او ټولنیزو ستونزو تر فشار لاندې دي، د انجونو لپاره د تعلیم پر اهمیت ټینګار وکړي. خو یا دا فلم په دغه هیوادونو کې خلک وګوري چې دا ورته جوړ شوی دی، دا لنه د څرګنده.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ایران پارلمان بلاخره د نړۍ له سترو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې پریکړه تصویب کړه. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران پارلمان د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه تصویب کړه او په دې سره د دې موافقې عملي کېدو ته لار هواره کړه. د دې موافقې په اړه د رای ورکولو پر مهال د ایران د پارلمان له 290 غړو څخه 250 حاضر وو. 168 د موافقه تایید او 95 غړو د موافقه رد کړه. خو د ایران د پارلمان غړو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د تهران له پوځي تاسیساتو څخه د کتنې محدود اجازه لري. ایران او نړیوالو قوتونو له 2 کلو خبرو او بحثونو وروسته د 13 جولای میاشت په 14 نیټه د تهران د اټومي لانجې د حل موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې ایران به خپل حساس اټومي فعالیتونه دروي او په بدل کې به نړیواله ټولنه په تدریجي ډول پر ایران بندیزونه لرې کوي. ایرانی چارواکو ویلي پر تهران د نړیوالې ټولنې بندیزونه باید روان میلادي کال تر پایه او یاد راتلونکي کال په جنوري میاشت کې لري شي. ایران باید اوس د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره هم قانع کړي چې د دې هیواد اټومي فعالیتونو سولې زبانه درلوده. د اټومي انرژي د سر نړیواله اداره د راتلونکو دسمبر میاشت تر 15 مینیټې پورې وخت لري چې د ایران د تیرو اټومي فعالیتونو د څرنګوالي پړه خپل رپورت برابر کړي. د متحده ایالاتو د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړو له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت وکړ، خو هغوی د دې موافقې د ردولو لپاره د کانګرس د اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل.
د رضوان مراد رپورټ سره د خبرونې نیمای ته ورسېدو. اوس په احمد شبر د 10 ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیره شپه د شیرخان بندر او کابل کندوز لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان د درملو ټولنې په کندوز کې د جنگ جګړو له امله لټپیانو سره د مرستې په خاطر د عامې روغتیا وزارت سره د 15 تنه درملو مرسته وکړه. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکاری د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیره نن دغې جرګې ته غوښتې وه. د ایران دولتي اژانسۍ ارنان خبر ورکړ چې دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکمنو هیوادو سره اټومي تړون تطبیق کړي. لشتر لشه ډیر لستانه نن د یو شمیر ماشومان په ګډون هغه وخت په کراچۍ کې ووشل شول چې په یوه مستهیم سیمه کې پر دریو ماقتی کورونو مځکه وشوې ده. په سوریه کې د روسي پر سفارت په داس وخت دوه توغندي بشتل شوی چې د دولت په لوي کسان د سفارت مخ ته راغون شوی وو څو له روسي مننه وکړي چې د سوریه په چارو کې مداخله کړې ده. د روسي سفارت وایي چې دوی کارکونکو ته مرجو بل نه دا وشته او د روسي د بهرنیو چارو وزیر دا برید یو تورستي برید وباله. بلورته د سوریه د انس رجبی مشر خبرداري ورکړ چې د روسانو له لوري د سنی مسلمانانو د یو مخیزي وژنې غچ په واخلي.
له ازادي رادیو نمود نن ورځې اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د مالی وزیر په پیرو کې د پیسو په نړیوال کانفرنس کې په 2018 میلادي کال کې دوه نورو غونډو ته د ګډون لپاره تیاری وخود. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې دغه دواړه غونډې به په ورسا او بروکسل کې جوړ شي. د مالی وزارت ویان زیاته کړه چې د مالی وزیر د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته د دغه صندوق په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د لنډمهالو او اوږدمهالو پلانونو په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان یو شمیر سوداګرو تیر شپه له ولسمشر سره کتنې وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل په دغه کتنه کې د سوداګرو او پانګوالو پر ستونزو، امنیت او د جواز پر مشکلاتو خبرې شوې دي. خغلی الکوزی وی ولسمشر غنی ټینګار کړی چې په شیندان، هلمند، کندهار او بګرام کې دي د برېښنا د شتون ظرفیت او د کرنې په برخه کې دي پانګونه وشي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرسیال وایي چې ولسمشر غنی ژمنه کړې چې ډیر ژر به افغانستان خپل ترانزیتي موقف ترلاسه کړي. ویل شوي چې ولسمشر په دغه کتنه کې د حلقوي سرک د جوړېدو په اړه هم ډاډ ورکړی دی او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 60 پوله، یو د سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، یو د اماراتو درهم 11 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ، زر ایرانی تومن 18 افغانۍ 25 پوله او زر هندۍ کلدار بیا 900 افغانۍ بدلیږي.
دا خبرونه ابراهیم سپیدر ته وړاندې کړل او وسبه د هغو اوریدونکو ځینې پیغامونه سره ولولو چې د افغان بیسیم پر تاسو ته لښمیره یا ازادي رادیو ته دا اوس راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راسته ولیدي.
د ازادي رادیو اوریدونکو حکمت الله حماس د هلمند لنادلی ولسوالی لیکي چې دلته امنیت خراب شوی او له حکومت غواړو چې دلته زموږ ته سیمه امنیت ته پام وکړي. د ازادي رادیو بل اوریدونکو محمود احمدزی له زابل ورته خبره کړي. حافظ محمد سرور او عبدالستار سعادت هم له هلمند د امنیت د شکایتو لپاره د حکومت پام لرنه غوښتنه. په خبرونه کې مو مخکې رپورټ درلود چې د پاکستان حکومت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 121 تروریستي حملې شوې دي. دا چې په پاکستان کې ولې د تروریستي حملو شمیر دومره زیات و په دې اړه رپورټ مو د وخت ډیر محدودیت له امله بلې خبرونه ته پریښې. تاسو به د رپورټ د مازیګر د څلورو بجو پروګرام کې بشپړ واورئ. اوس حمیده عثمان تاسو ته د انصاف پلټکی پروګرام وړاندې کوي، ورسته به بیا فریبا ظاهر د ازادي او اوریدونکو پروګرام سره ستاسو سره وي.
د انصاف پلټکی
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه مو د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. قاری محمد یوسف وایي چې نه کسیزه کورنۍ د سترګل نه نه معلول دي. دی وایي چې له کډوالۍ راستون شوی دی خو د اوسېدو لپاره ځای نه لري.
محترم جرا صاحب السلام علیکم، زما نوم قاری محمد یوسف هاشمی ده، د قرهباغ د اوسیدونکو یم او په پاکستان کې ما 23 کاله ژوند کړی مهاجرم او هلته نه چې کوم دی برق او بو قط کومونږ باندې او دلته راغلم افغانستان ته دا کوم یون ایچ سی آر فارم چې ما سره دی در کړی دی په دې باندې غو نه ده شو. هاته وزارت ته راغلی ما زما آواز اورېدل شوی نه دی، پریښې نه یم که پریښې یم خو ما ته یو مکتوب را کړی و په ریاست مهاجرینو. هلته چې ورغلم زه په خپله معلوله مې او کراته م ګوره دومره محتاج یم چې حد نه زیات. نو هلته چې ورغلم بس دا خبره کوي چې تو د اسنادونه د پرېده او 5000 روپۍ داخل کړه، لکه زه 5000 روپۍ د کوم ځای نه کوم چې زه داخله کوم او خپله معلول یم تفلان مې ټول نه کسان یې معلول دي. نو زما حقوق پورې هیڅ توجه نه ده شوی او زه داسې یو کور کې کرا ناست یم په قرهباغ کې چې کنن وي کسباګي غورځيږي خدا چې وګورځي ټول مونږه تباکیږو. نو دا خدا حالار هم نشته چې مونږه بل چیرته لر شو، واس هم نشته. اوس که مونږ سره تاسو مرسته کولی شي ښه ده، که نشي کولی نو دا د مونږ فارم چې کوم دی په دې باندې تاسو لیکلو کې چې دا د افغانستان نه دی چې مونږ خپل غور یا خپل یو چاره وکړو چې نثار ته بیرته ورشم چې زمونږ افغانستان حکومت مونږ سره داسې کار کوي او مونږ څنګه وکړو. خبره دا ده چې زمونږ حقوق دې باید راکړ شي چې زه مشکلات لرم، ځای نه لرم، که ځای لرم خو تاسو راشئ د نږدې نه د قرهباغ ولسوالۍ نه تر وکیل ملک پورې پوښتنه وکړي چې آیا دا لري که نه، که زه ولرم نو بیا تاسو حق د جرم باید ما جرمانه کړي. بغیر د خدای لینه نور واس هم نشته. نو ستاسو نه هیله کوم چې دا زمونږ غور تاسو وکړي.
ګورې موږ تاسو سره دوه ډوله مرسته کولی شو. که تاسو جایداد په واک کې لرئ د جوړولو توان نه لرئ، موږ تاسو ته مکتوب درکوو د یو این ایچ سی آر له لارې، هغوی انشاءالله درې خونې او یو دهلیز جوړوي. که تاسو جایداد یا کور په واک کې نه لرئ، کیدای شي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو ښارګوټي کې چې په نظر کې لري یوه نمره ځمکه درکړو. خو د دغه وزارت د کابل ټولې ځمکې توضیح شوي، خو ټاکل شوي د افغانستان دولت یو بل ځای زموږ د وزارت په واک کې ورکړي او موږ وکولی شو تاسو ته یوه نمره ځمکه درکړو. که تاسو جایداد په واک کې لرئ، ځمکه مو خپله ده، د جوړولو لپاره یې تاسو کولی شئ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د حقوقي ملاتړ ریاست ته راشئ. په هغه صورت کې که تاسو له یوې ستونزې سره مخ شوئ ورته رسیدګي ونه شوه، زه هلته یم، تاسو کولی شئ یو ځل ما له نږدې وګورئ. حتماً هغه څه چې د کډوالو د چارو د وزارت په امکاناتو کې وي، بېله شکه چې د راستنیو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو په واک کې به ورکړی شي.
جرات
صاحب دوی غواړي څه ووایي که تاسو یې واورئ؟
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز در طول 28 سال ما در پاکستان بودم
ما که ځای درلوده نو پاتویش تو کلونو کې به زول په پاکستان کې وم ما به په هیواد کې خپل کور جوړ کړی و وګې بناسوم خدا به می جوړ و لدی عمل چې څه ځای نه لرم محتاج او احتیاج يم اولادونه می معلول دي خپل معلول يم ځای نه لرم د ځای مشکلات دي ما چې ځای درلود نو زه په داسې ځای کې کېناستم تاسو یو ځل ورور راشه وی ګوره کما دروغ ویل کولی شي چې په ما حکم صادر کړي زه ستونزه لرم خوش نه يم راغلی زما دغه ستونزه حل کړي زه وثیقه لرم چې خلکو دا ستونزه تایید کړي سری میاشتې هم غور ونه کړ دا د دروغو خبره نه ده تاسو له کلیوالو پوښتنه وکړئ
گپ این است که ما بر تو دروغ بگم میر از قریه پرسان که اگر داشتم به شمول اول سالی قرباغ بود کار میکنم
کارت بیارتتان اگر است یا کارت مهاجرتتان یک
بار تاسی خپل دا کدوالای کارت سر یوزه و سرت تراشی دا حقوقی ملاتل ریاست تا او یا هم دا اسکان و ریاست تا تاسو تا با لازم مشوری در کری او هاگ امکانات چی دا وزارت پا واکی دی تاسو پوهیگی چی دا کدوالو دا چارو وزارت نوی مشر یو زرسوان ده شخص ده لادی پرتا چی یو وزیر ده هغې ترڅنګ یو ښه مشر هم دی نو له دې امله چې تاسو معلول یې نو ستاسو ستونزې ته به خامخا ښه رسیدګي وشي تاسو که فرصت ولرئ د شنبې یا راتلونکې یکشنبې په ورځ چې وزیر له سفر نه راشي د کډوالو چارو وزارت ته راشئ حتما ستاسو ستونزه حلیږي
جرات صاحب د دوی خبره هم یو ځل واورئ
مونږ خو ما مخکې درته عرض وکړ چې وزارت مهاجرین ریاست مهاجرین تا خزین ته مونږ په څو څو کارتونه قرض مې کړی تقریبا ما کم لګولې 1000 روپۍ په دې کرایه باندې لګولې راغلی یم تللی یم نو داسې مشکلاتونه دي زه معلول یم نور واسه مې نشته چې زه د وګرځېږم یا هغه وکړم خو دغه چې ما مخکې درته عرض وکړ بیا تکراراً درته وایم چې دا کور خراب دی دا غورځېږي تاسو د نږدې نه خپله خیر ده زما په هغه باندې باور مو کړئ تاسو نږدې نه وګورئ پوښتنه وکړئ چاهیا دا حقیقت لري که دروغ دی
ما گفتم که نمیشه کنال ما قضاوت از پشت تلفون
ما ول نکیگی چی دا تلفون لاشانه ستاسو پا علا قضاوت وکلم زه هر دول قانونی همکاری دا یو خاری پا حیث کوم دا چی پا تیره که سستونزی بی زایی ستونزی باوی خوست دا نوی وزیر پراتلو سر طولی بیروکراسی او ستونزی لرش بی او ستای ستونز با حل شی پا حق شر چی قانونی مواردی اولان دکلی لکه دا مهاجرین و اسناد دا سرپناه نا لرل او دا طبیعت تذکره
قرباغ و لسواله که ما قلعه قاضی کلی که ما وزد جانم دمره خراب ده دمره که تاس وگره نه شیشه لری و نه دروازه لری داس مشکلاتو ندی ورور
جرات سیب دوی نور چه هم ویلو تلری
زمون گفته نده زخو که ما تا که دمره از مکم دلو ده خود تاسو راشی وگره خود ما واس داد ارزه ده چه ما تا یو جای را که یو سرپناه را که چه زخبل جان تیر کمه او داسې خو نشي کېدی چې زه په پردی کورونو کې ګرځم راګرځم
انشاءالله به مشکل شما رسیدگی صورت میگیره در
نو تاسو د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل کېدای شئ له دې زیاته کومه ژمنه له تاسو سره نشم کولی
از دې بیشتر نمیتونم بر شما چیز وعده بدم
محترم جرا صاحب تاسو نه ډیره مهرباني کاش کې تاسو غونې په دې زمون حکومت کې په دې دولت کې داسې کس وي زړه سوځي چې رحم ولري دلته خو پښتنه نشته هر څوک چار چاو کو تاسو نه ډیره ډیره مننه شکریا السلام علیکم
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې سات خبرونه متر درو بجو ده تاسو ازادي راډیو ته په دغه شمیرو چیز مام کریم دی عثمان درته اعلان کړي ټلیفون نه راکولای سي او حتی تاسو کولای سي چې د افغان بیسیم ټلیفون کلری پر تاسو واتل شمیره باندې پیغامونه راوسته وي موږ به د خبرونو په جریان کې دغه په دوامدار ډول تاسو پیغامونه خبرو د ازادي راډیو خبرونه کې غواړي په ډیر اسانۍ واورینو انټرنیټ کلری د ازادي راډیو د پانی ادرس پیدا کړی www.azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې ادرس دی په دغه ویب پاڼه باندې تاسو زموږ ټول پروګرامونه لایو یا په مستقیم ډول اوریدلی شئ او د پروګرامونو د مهالویش په ځای کې تاسو کولی شئ هغه هر پروګرام چې تاسو مخکې نه دی اوریدلی له سره واوري د ازادي راډیو پر فیسبوک ستا او د ازادي راډیو پر ټویټر هم ستا نو دغه ټول امکانات تاسو ته پرسته چې تاسو د ازادي راډیو سره ملګری شئ د خبرونې په څو دقو کې چې پاتې دي فریبا ظاهر د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوي
آزادی او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا ونې مهم د تل په څیر ستاسو لخوا ډیر پیغامونه اخیستي دي چې پر بیلابیلو ستونزو ژغیدلی یاست، لکه چې تاسو هم څرګنده ده سوله د افغانانو یوه لومړیو غوښتنو او هیلو څخه ده. نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکو په تماس پیل کړو چې د سولې پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمېر دوستانو د نامنیو له کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، ځینی هم د برېښنا غوښتنه لري. یو شمېر بیا وایي چې بیکاري ډېره سوې او دوی ورسره په مشکل کې دي. نورې غوښتنې او ستونزې هم را رسېدلې چې یو په بل پسې به یې ستاسو په غږ کې درته خبره کړو. نور مونږ ځنډوم، دا تاسو او دا هم ستاسو را رسېدلې پیغامونه.
پاکستان ولایت او امان وسالینا قاری محمد مدني تاسو په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکراتو حلېږي، نه پر وژنې او تاوتریخوالي ته لمن وهلو سره. نو په دې وجه طالبانو ته په کار دي چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملي کار وکړي او نه دندرز غوره کړي.
السلام علیکم، زما د ګوندې د زمان خان کلا کې څه څه ازادي راځي دا پیغام پر د نور ورکونې چې دې خراب چې زغواړم چې دا نور ورکونې د کندهار برک یخی خراب دیز منظر ایشان خورا صداقه جلو تمنا بگی داغ از ملک برس جور جور سلام.
السلام علیکم، زر زابل ولی در چوپان و لسواری در خزانگ دیتا وام جاوید احمد نمیغم در چوپان مکملی طول لاری بندی دی، خلق دیر زیاد پا تکلیب باندی دی او خلق دیر زیاد پا تکلیب دی، مریضان دی، زنانا پا سپخانو کی بندی دی، پا وطلو کی بندی. نمو دادادی در عدیز خدا حیل از مشکه هم ورسی ده غلار اخلاص که خصوصا زابل والی تا دوایو او ده امنیه کماندان تا دوایو که اغنه یه مفرد اول مقامات که وزارت هم ده که هم ورسی و لطاس و خلیر مانان. السلام علیکم.
سلام علیکم، آیت الله ام کنرنا طول افغانستان او خیوادوالو تمیده پیغام ده شهر ها رسول چه فقل خار او کلی که ده دولت دشمنانو تا زی ورکی و انجام بیدو کندوز تو شانتوی د ټولو نه مهله دا ده چې د دغې عمل له ځان وساتي او د نورو هېوادونو د استخباراتو د ایجنټانو ته دې باید په خپله چنکې ځای ور نه کړی شي. سلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب عبدالرازق چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکوم، نو دا زموږ سنګین ودې نه رانیسي چې بس تا کالې په راسو انسانان یې په کندهار په هلمند کې په سارو کې پراته دي، دا بس تا کال کېږي خپل عیال ډوډۍ نه لري. ونې زورور دي نو خو سنګین دي ونیسي، سارنکلا دي ونیسي، کجکۍ دي ونیسي، نو کندوز ته بیا څه کوي چې کندوز ته کومک ورکوي؟ او دلته دا منټکې نیولې دي، موساکلا او نوزادو دا منټکې نیولې دي. نو دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زاهد هلمن ولایت مساکلا د فقید شهر کې د سیمې تاسو سره په تماس کې روزه درې کال کېږي چې لشکرګاه بازار تر غلې مې فواري نشته. مونږ چاره ته مونږ خواران ایمان به وزلان به پیسې او شات تر غلې څوک مورې دې په بغل د دامبات پر غاړه نه پرې ترافیکان مورې دې راچا پکې روز مونږ بنایسته ته چې مونږ ته ودار او شې اس مونږ بغل لارو کو مور دوغه مساکله ته ماجر غلی دلته وست سره فاطمه ماسک مور غناته ده نن ماسک سر زکاری پر ریډی کی شه و تر فکر هغه چپا کر ریډی ته واچو زت ته وک ما چار ته سره وشه لاکن کم لاکن نن ماسک ریډ تر فکر و هلو زت ته ته وک ما ما چار ته ته تر ته وای زته بارا جته غواز نسم چې ارته ته سره ته وای لا غره کم کو.
محترم اورور، ستا پیغام د خبر کړه غوړم وایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شارونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې کایو ځوان دی وی ګولې ډوډۍ پیدا کول لپاره خواري کوي او زحمت پسی، نو باید امنیتي ارګانونه، ترافیک او نور د شهر د تنظیم مسولین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبر هم د پام وړ دی چې د شهر د نظم چارې
باید د خلکو لخوا هم مراد سي او په غوځینو کې چې پلورل منسوي او د لارو کوڅو او سړکونو د بندیدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وځ سوي وي نو باید مراد سي تر څو دغه سي پیښه رامنځته نسي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړې هغوی دغه ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو ښارونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واوري ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لار ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله. زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هیواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پیښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ شو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سزا ولی لکه د هر د ولایت څخه خبرې کوم او ازادي رادیو تم د پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امکردي اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان د کارو پاتې دي او دغه دا هیله کوو چې د ځوانانو لپاره داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع شي او په کارو باندې اخته شي او د ناکې ناکې د یو څخه راوګرځيږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نوالې په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایش ودغه مچکوته او دایش سره څوله خاص د کاري څخه بل شي لانو خاص د کاري نه ونه مرد اشرف خاني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو وبخي او د ځوانانو لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. رورجان محمد وجی ام د هلمند ولایت دا پیغام پرې دم دا ډاکټر او الله د اشرف غنی نه دا غښتنه د وروره یو دی باندې کینی يم جنگونه ولا را وستل دي ام بیکاری ده اوس ولا جکاره ملغه چې ناس مې بالا چې فون درو کو دې دې شي مې دا اله د یو مو نفر او مې ولا که شي دې دلې خو یو دی باندې کینی خدای په امان.
سلام علیکم. ملنګ زم د کونړ ولایت تمر کړه سره پاتخه زمون په کونړ کې بیکاری زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د څه لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالی د میرویس منستا سفته دا پیژدم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وکړم چې دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درڅې کې نه مسایده لکه ټول ځوانان د کار یا پر کور ناسي. دا ځوانان خو دا ځوانان جوړ شي اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او پنشي تو کوخته دي. هلی مینا شپ غنی احمد دې څخه دا غده چې کرا چیکار مشته ورابات.
و علیکم سلام. په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي. دا لومړی ځل نه دی په وار وار د ډول شکایتونو مشتر رسیدلې او چارواکو ته مرسولې دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان بل دې نه خوالو راباسي خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو دا اونۍ موږ ته پر نور بیلابیل ستونزو هم پیغامونه را رسیدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي په ګټه به واورو.
السلام علیکم. زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د حکومت د مقامات څخه دا ده چې د ملي بیوسین پیسې چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کیږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کیږي د دې څخه وسلوال طالبان ګټه اخلي او دغه ګټه ټول عموما هغه د وسلوال طالبانو ته رسیږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته او دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي، داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د لنګار په سیند باندې یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم رحمت الله مرین دی ورده ګولاری سیابات ولسوالی دونخه دارینه موږ دی ولسوالی خپل ولسوالی مقام نه د فازا دی تقریبا ولا سوال کور به موږ دونخه داریک وسیو د درې کال کې موږ عمومي لارې بنده کړل په خاص سرک مونږ مجبوره یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر د تګ راتګ کوو. نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاصې.
زما د محبت لارې د کندهار ولایت څخه زلزل وهلې دي. زما هیله وه ارزوزه د حکومت څخه چې زما بېله کلنۍ معاش بیا په میاشتنۍ معاش پکې بدل شي. هیله کوم چې دوی دغه زما خبر نشر کړي.
السلام علیکم. زین سر احمد د پراده ولایت د بلبلک د ولسوالۍ د رشرابات کلی اوسیدونکی یم. زموږ پر وطنو باندې خارجان کچنایان امریکایان د تیارو د لارې سام وپاشل اوس هم پاشي. تریاکو په نامه تریاکو وچکي تریاکو کښتونه ټول پر برباد شوه. اوس سږ کال کنجیتې مو کړلې ټول را کنجیتې هم خلاص شوې. دې هم شی راته ونه کړه. موږ اخر څه شی لرو؟ نه بند لرو، نه برق لرو، نه اوبه لرو. د دې دلی ماشینان په ستاره پټ کو هغه خرجان موږ په کښتو سامان پاشي. ایوانان موږ ګرګي پټ کړه مراد کې خدای سامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیمې. زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي، په هر ځای کې اور بل دی. نو دغه د پنبو فابریکا خو دې فعال کړي، هیڅ شی قیمت نه لري. موږ باید ټول ولس سږ کال تریاک وکړو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د شینوار د کلی نه تاسو ته په اړیکه کې ما د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایلی. په نوابات کې ډیر ارج مرج ده. ډیر خپلواکي خپل سری خلق وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلې نشي. نو دولت نه دا زمون خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوي وکړي. او زمونږ خپل په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولی د لس قولاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا منګه طی کوو او بازار ته ځو. زمونږ مریضان په تکلیف کې دي. یو کلینیک په نوابات کې ده. په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نقصه درکړي ولاسه شخصي شفاخانه ته. نو نه موږ مکتب سم لرو، نه کلینیک لرو او نه زمونږ وبسته. دغه په الحال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږ وسوځېده. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه بلایم کنه هاشات خبرې کوم. مې مشکل لودي په دا مکتبو کې وسانه وي دغه سیستم راوته دي چې باید ریشانی وکړي. نو ما دې ریشانو په خپل تاسو ته وویل چې دا ریشانی څنګه ساده دا باید وسی نو وسی دا ریشانی خو چې دې مشتوا دې ریشانی وکړي او دې ریشانی خو چې کوم څه خون کې چې نو چې کوم ناس یو نو بیا په خوشو باندې هیڅ خون نه کوي. پښو باندې د ریشان د هم داوان نشي د مشروم درې شي خونه کې په پښو باندې ناشي. نو لري اساس د خاطر خبر نشته چې کین راکوسي او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې بیا درې شو غوندې. نو کچیر چې کین نه نو بیا درې شي خو څل خو نه ممکن خبره ده. دې نه ممکن خبره ده. و ځل ما دا یو مشکل دی دا کوم چې شریان دوه سوي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امدګل خبره کوم. موږ د ستانیې پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب د ستانیې باندې هر څه کوو چې محترمه د جراوت د شتخانه پلج ده. یو جرار و هغه هم پیسې اخیستې دي وایستې دي. محترمه هر څوک خپل د لاس سره راوځي. یو جرار و یو ډاکټر و هغه هم استکری دي و په کندهار کې ناشې. یو نرسان خو اعلان ولایي چې موږ څوک په اسمان وکړو چې څوک پر شوت خوريږي د سیټیټ څه په ټکی ورکی دي. محترمه دا که قدره هیڅ کې پجاز د خدای د جلاول څخه غنه پج ده. دغه ډاکټر صاحب سره په دې ته موږ هیڅ شی نه غواړو. محترمه یو مشرب خانه دي نه غواړو، یو سړک دي نه غواړو، یو امنیت دي نه غواړو. دا درې شیان په دنیا کې موږ نه غواړو چې امنیت شو په خانه سړک.
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره وه. البته نور تماسونه هم را سره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نورو خبرونو کې ځای کو. یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه ستاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیرې چې ورسته درته اعلانېږي در سره ولیکي او موږ ته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده صفر وسوه وویشت دریچلویشت یوش پیتا او یو نړیوالش میره صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه
ازادي رادیو ته تاسو پر اته سو اته لس شمیره د افغان بیسیم هر وخت پیغامونه راستولای سي
طبي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمه پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وګي د میاشتې د 28 منټې څخه د ماقام په وګړو له رادیو افغانستان نه
د امریکا غږ آشنا رادیو پاموچ د ازادي رادیو د امریکا غږ آشنا رادیو ملګری به د ماشام په وبو جوړ ازي پروګرامونه به درته وړاندې کوي تر هغه پورې د ازادي رادیو خبرونه اوري.